لاس بجی شوی السلام علیکم یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه خبرونه اوري خو په لاندې خبری برخه کې بيداو اوري چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د ورستۍ راپورونو په وړاندې خبرګون خودلې دی. دغو بنسټونو ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. دا لنډ خبری برخه وروسته راځي خو راځي چې اوس د دې سات خبرونه واورو. په بادغیس کې د دو زلزلو له کبله لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي. د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته راځي او چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لږ تر لږه شپږویشتو کسانو د مړ کېدو او په سلګونو نور کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 ښودلې او د بل یوې چې څو ساعته وروسته شوې د ریختر درجه 4.9 ثبت شوې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 30 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان عاصق سائق د شپږویشتو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي دا دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. په فاریاب ولایت کې د تیر اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنی کې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمی ویلي چې په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیر پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسون پخوانی رئیس او ازبک تبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. طالبانو له دغو اعتراضونو وروسته مخدوم عالم خوشی کړ او ویل چې هلته وضعیت بیرته عادي شوی دی. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبېږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنۍ ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د آی پی ایل تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده خو لومړی ځل دی چې نوموړی د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نو مولید حیدرآباد ټیم ته په شپږو سیالیو کې درې نوي وکټي اخیستي. د آی پی ایل یا د هند کرکټ د غوره لیګ سګنۍ سیالي د اپریل په 2مه پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د ملکی هوایي چلند ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغه الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال بلاروس کې ناستې ته اړستل شوی و. د هوایي چلند د نړیوال ادارې پرون د جنوري په 18 وویل د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د شپږ درسو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په وروستۍ نیټه د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه تیر کال په می میاشت کې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کې نیول شوه چې بم پکې دی خو وروسته د بلاروس حکومت تر دې تری د مسافرو لمانځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیوله. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بلاروس دا کار وغند او د دغه هیواد تر فضای د ملکی الوتکو پر تګ راتک هم بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړل. د 2022 کال جمنی اولمپیکی لوبې د فبروري په 4مه پیلېږي او د ننندارې لپاره به یې یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه ویلي دا نندارچان او دغه راز لوبغاړي موظف شوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر مراعت کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې یې غواړي کورونا صفر کړي، خو دغلته د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي. چین کې د جنوري په 15مه د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه. او د پولند د فوټبال وتلې څېرې رابرت لیوانډوسکی د 2020 کال د نارینهوو د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی و، دغه لقب لیواندوسکی ته ورکړل شو. 33 کلن لیواندوسکی د پولند په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبیږي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دا لقب ګټي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوټبال وتلې څېره لیونیل میسی او مصري فوټبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نمو واوریدل کولای سي چې تفصیلي زموږ په پاڼه کې هم ولولې azadiradio.com آدرس دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک غوزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه او نور خطرونو سره مخامخ اوسه. هغه ټول حقوق د خلکو خوندي سوي دي، نه باید ولې څوک سترګې پټې کړي. البته د ښځو په مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ورته متحد یو او ټول ورکول کېږي. همداراز د تعلیم او کار دپاره هم تلاش کوو سي زمینه مشروع زمینه ورته مساعده سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نورو طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي، خو تر اوسه یې نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعاله فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره پکار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنې دو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډیرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تېرېږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوریدونکو، وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی، خو یو بل خبري موضوع اخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په تیرو درې ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینونو یا ای ټی ایم ته مراجعه کړې، خو دغه ماشینونه لا هم فعال نه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د افغانستان بانک ویل چې خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې لارښوونه کړې چې دا ماشینونه فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کوم ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 400 ډالر د صرافۍ د اتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی ټیم اوس د ټیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زه تر زم کې د سی او سو ورځ کې زمونږ د غوند او ای ټی ماشینونه فعال شي.
کڅه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو. خود کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د سورزو کې د عزیزی بانک ته ماشینونو ته مراجعه وکړه، نن می هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نو فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې د نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خود افغانستان بانک وایي چې ټول خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک بیان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټول خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوې ده. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان لمخي په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. له امریکا خبرېدونکې هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ